د مینې پیغام.
السلام علیکم. نوی امید پروگرامونو سلسلې ته په خیر راغلی. زما ملګرو تاسو څنګه یې؟ هیله لرو چې تاسو ټول به روغ جوړ یئ او زمونږ دا پروگرام به اورئ.
زما خوږو ملګرو، زما د طرف نم د مینې ډک سلامونه قبول کړئ. زه تاسو ته په دې پروگرام کې هرکلی ویم. مونږ ته معلومه ده چې دا پروگرامونه ستاسو ډیر زیات خوښیږي او تاسو د دې نه ډیر څه زده کوئ. نن به مونږ په یو نوي موضوع باندې خبرې اترې کوو او زما یقین دی چې دا خبرې اترې به مستاسو ډېرې زیاتې خوښې شي.
زما ملګرو، راځئ چې د لږ ساعت دپاره د خپل بدن په باره کې زده کړه وکړو او خاص طور باندې د بدن د اډوکو په باره کې. هما دا راته ووایا، تا چرته داسې څوک لیدلی دی چې د لاس یا د خپونې پلستر تو شوی وي، پکټ کې پروت وی، یادام صاحب مدد سره ګرځي؟
او ملکی، بالکل داسې ما ډیر خلک لیدلې دي چې لاس یا خپې نه پلستر ته وي. د دې مطلب دا وی چې دا غي اډوکې مات شوي وي او دا سمره دردناک وی.
هما عام تور باندې مونږ سره تر هغه پورې د یو سیس قدر نه وی تر سوچ رانا غروخ شوي یا ځای شوي نه وی. او دا خبره خاص تور باندې زمونږ د بدن د اندامونو د پاره رښتیا ده. زما کلم لاس یا خپ نه دی مات شوی، خو زما د خاون لاس مات شوی و. او بیا دا غد پاره خپل کارونه کول ډیر ګرانو.
ملکی، زمونږ اډوکی زمونږ پاره ډیر اهم دی، نو دا به خوي چې اوس مونږ د سلیم خان رور نه د دې په حق له سو خبرې اترې وورو.
سلیم خان رور، مونږ تاسو ته هر کلی وایو. په خیر علی، ستاسو ډیره مننه.
زما خويندو، ستاسو ډیره مننه چې تاسو مال دلته یو ځل بیا مو کرا کړه چې زه دلته راشم او خپل خوږو اوریدونکو سره یو څو خبرې اترې وکم. زما ملګرو، آیا تاسو چرته په اسکول کې د ساينس په کمره کې د هډوکو ډانچه لیدلې ده؟ کله چې زه په اسکول کې وم نو ما دا لیدلې وه، او ځینې ماشومانو به د دې نه مزه اخیسته خو ځینې به د دې نه ډېر یارېدل. یاد ساتئ، هغه ډانچه د صحیح هډوکو په شان نه ښکارېده، خو اډوکي زمونږ د بدن بنیاد دی. د دې نه بغیر به مونږ د ودرېدو جوګه نه یو. یاد ساتئ، زمونږ په بدن کې 200 او شپږ اډوکي دي، او دې زمونږ بدن له یو شکل ورکړی دی. ځینې اډوکي اوږده او مضبوط دي، خو ځینې واړه او مربع شکل کې دي. ملګرو، که چېرې تاسو خپلو خپو ته وګورئ نو ستاسو په پنجه او ګیټو کې دا هډوکي موجود دي، او دا ټول هډوکي مختلف دي، خو بیا هم په شریکه کار کوي او مونږ د دې په مدد سره درې دی او ګرځې دی شو. ملګرو، کله چې تاسو روغ جوړیئ نو بیا تاسو د خپل بدن د اډوکو په باره کې دومره سوچ نه کوئ چې دا څنګه کار کوي، خو کله چې ستاسو عمر زیاتیږي یا تاسو په سبانی زخمی شئ نو دا بله خبره ده. داسې یو وخت راشي چې بیا تاسو د خپل هر یو قدم اغستلو په باره کې د درد په وجه سوچ کوئ. ملګرو، زمونږ په خپو کې د اوږدو هډوکو مطلب دی چې مونږ نیغ ادرې دی شو، او زمونږ د جوړونو مطلب دی چې مونږ کیناسته او پاسې دی شو. د هډوکو سره عضلات هم وي، کم چې په حرکت کولو کې مرسته کوي. زمونږ پښته زمونږ د پیپړو او د زړه حفاظت کوي. زمونږ د ملا هډوکې په نیغ کیناستو یا ادرېدو او ټیټېدو کې زمونږ مرسته کوي، او زمونږ د ملا د هډوکې د پاسه سر دی، یعنی د هډوکې کپاره، او دا کپاره زمونږ د مزغو حفاظت کوي. ملګرو، زمونږ لاسونه زمونږ د خپلو نه مختلف دي، او مونږ د خپلو ګوتو په ذریعہ مختلف سیزونه اوچتولې شو، ځکه چې زمونږ ګوتې لچکدار دي. سمره چې مونږ ته د خپلو اډوکو او د دې د کار په باره کې معلومات ترلاسه کیږي، نو دومره مونږ ته دا اندازه کیږي چې دا سمره په احتیاط سره جوړ کړی شوی دي، چا ډیر په حکمت سره دا ټول مختلف هډوکي را یو ځای کړی دي. او کتاب مقدس مونږ ته فرمایي چې د دې جوړونکو الله تعالی دی. زمونږ هډوکي ډیر په ښکلي انداز سره جوړ کړی شوی دي، او په شریکه د دینه یو بدن جوړیږي، او په یو ترتیب کې ښه طریقې سره کار کوي. او مونږ تم د دې ضرورت ته چې دا هډوکي په ترتیب سره کار وکړي. مونږ ته ترغې پورې معلوم هم نه چې دا هډوکي زمونږ د پاره کار کوي، تر څو چې مونږ اکسیډنټ نه کړي یا داسې حادثه نه وي را پیښ شوی چې په هغه کې مونږ زخمی شو یا زمونږ هډوکي مات شي. زما ملګرو، کله چې زمونږ یو هډوکي مات شي نو بیا مونږ ډیر په تکلیف کیو، هغه پړسیږي او بیا مونږ هغه اډوکه نشو استعمالولې او په هغه وخت کې مونږ د خپل اډوکو د اهمیت نه خبر شو او کله کله سه بیماری زمونږ په اډوکو باندې حمله وکي او یو ځل بیا مونږ ته درد پړسوب او سرواله محسوس شي او ډیر زر مونږ ته معلومه شي چې ضرور څه چل شته او مونږ لا د دې حل راوستل پکار دي. نو زما ملګرو زما ستاسو د پاره دا مشوره ده چې تاسو د خپل بدن ډیر خیال ساتئ ځکه چې دا د الله پاک د طرف نه زمونږ د پاره یو تحفه ده، یو داسې تحفه کوم چې یو انسان بل انسان له نشي ورکولې، بلکې دا صرف او صرف الله تعالی مونږ لرا کړې ده او زمونږ د بدن ټول اندامونه ډیر خاص دي.
سلیم خان اور راست تاسو ډیر مننه، تاسو خو مونږ ته ډیر ښه خبرې وکي.
زما ملګرو په خپل کورنۍ یا معاشره کې د نور خلکو سره تعلق ساتل او په غی باندې یقین کول لکه زمونږ د ډکو په شان دي. یقین یا باور زمونږ رشتو له طاقت ورکي، هر یو کس د بل مرسته کوي او تر څو پورې چې یقین قائم وي نو رشتې مخ په وړاندې ځي او بغیر د ډیر سوچ او فکر نه د ترقۍ په طرف روانې وي.
خو زما ملګرو کله چې یقین او باور ختم شي نو بیا ډیر درد او مایوسی پیدا شي او موږ صحیح طریقې سره کار نشو کولای او د یقین ختمېدل یا باور ماتول موږ له جذباتي، جسمانی او روحانی طور باندې ډیر تکلیف را کوي.
ملګرو کله چې خزا او سړی وعدو کی نو دا غي په یو بل باندې پوره یقین وي، هغه د راتلونکي وخت لپاره منسوبې جوړي، په شریکه کار کوي، د خپل بچو او د کور په باره کې منسوبې جوړي. خو په دوی کې ځینې داسې وي چې دا غي په یو بل باندې یقین ختم شي او یو وخت داسې راشي چې دا غوی د واده رشته کمزوري شي او بیا هغوی په یو بل باندې لکه د مخکې په شان یقین نه کوي او دا غي رشته د جدایي لار اختیار کړي او بچی د مور یا د پلار طرف ته لاړ شي او په دې طریقه باندې دا غوی د خپلی رشته ختم شي.
زما ملګرو رشته لکه په بدن کې د مات شوی اډوکی په شان وي، لکه څنګه چې یو مات شوی اډوکی په یو سو هفتو یا میاشتو کې ټیکيږي نو دغه شان زمونږ د رشتو د پاره هم وخت پکار وي. د دې د ټیکېدو د پاره د نورو خلکو مرسته او مدد پکار وي او کله چې د ښځې خاوند خپلو کې تعلق خني نو بیا به نورو خلکو سره هم د دې پر رشتې باندې اثر غورځيږي او د دې په بچو بم ډیر خراب اثر غورځيږي.
هما ډېرې کورنۍ داسې قسم حالاتونه تیریږي. خصوص دا تپوس کوم چې آیا امید ختم شوی دی؟
ملکی د خدای پاک شکر دی چې امید اوسم موجود دی. کچری یو مضبوط اډوکې مات شي او هغه سمدستي په احتیاط سره په خپل صحیح ځای باندې اتړلی شي نو هغه لکه د مخکې په شان واپس ټیکې دی شي. خو کله چې رشته ماته شي نو د دې دپاره صرف یو حل موجود دی او هغه دا دی چې د الله پاک نه دعا وغواړو او هغه زموږ رشته لکه د مخکې په شان واپس سمکي.
زما ملګرو هر یو کس له پکار دی چې هغوی خدای پاک ته د خپلو غلطو اقرار وکړي او د خدای پاک او د نورو کسانو نه معافي وغواړي او کله چې داسې وکړي نو پکار دی چې د خدای پاک نه دا دعا مو غواړي چې هغوی لکه د مخکې په شان د یو بل سره مینه وکړي.
زما ملګرو خدای پاک ته په دې خبره خوشحالي ملاويږي چې کله موږ خپل مات شوی رشتې واپس قائمو. هغه مالک عیسی مسیح دی دنیا ته راوستلو چې په سولی باندې زموږ د ټولو د ګناهونو د پاره مړ شي. نو کله چې موږ د خدای پاک دا قرباني قبلو نو بیا موږ خدای پاک سره یو خاص تعلق قائمو. هغه زموږ آسماني پلار دی او هغه موږ له طاقت او مینه راکوي چې موږ یې په خپل ژوند کې هغه کسانو ته څرګند کړو چا چې موږ له تکلیف راکړي یا موږ چاله تکلیف ورکړي. دا لکه د هغه مات شوی اډوکی په شان دی چې واپس روغ شي نو دغه شان نورو خلکو سره زموږ تعلق هم واپس سمې دی شي.
هما لکه څنګه چې زمونږ اډوکي د ادریدو او ګرځېدو د پاره ډیر مهم دي نو دغه شان د نورو خلکو سره د ښه تعلق ساتلو د پاره یقین ډیر مهم دی. لکه څنګه چې خدای پاک زمونږ اډوکي جوړ کړل او د یو ځای کړل نو دغه شان ته الله تعالی موږ لم دا صلاحیت را کړې دی چې یو بل سره په تعلق کې یو ځای شو او هغه زمونږ مرسته کوي چې موږ خپل تعلق او رشتہ قائم وساتو.
نو ملګرو دا بخوی چې تاسو موږ سره په شریکه دعا وکئ. خو غ خدایا موږ ستاسو شکر کوو چې تاسو موږ له روغ صحت را کړې دي. خدا دعا کوم چې ته زموږ رشتې نورې مضبوطې کا، زموږ مدد وکا چې نور خلکو سره خپل رشتہ خ جوړ کو او ورسره مینو کو او د یو بل خیال ساتو. دا ټوله د واسطه په پاک نوم کې غواړم. آمین
آمین. ملګرو اوس تاسو نه یو سوال کوم. تاسو سلرئ کله چې تاسو دا سوال واورېدو نو آیا تاسو د خپلو پیسو په باره کې سوچ کوئ؟ یا د کور د سامان په باره کې؟ یا د خپلو جامو په باره کې؟ زما په خیال مونږ په دې طریقه باندې دا معلومولی شو چې یو کس څومره مالداره دی. خو د دې نه علاوه نورم ډیر څه شته. آیا تاسو روغ صحت لرئ؟ یو کورنۍ لرئ؟ دوستان لرئ؟ او د دې په باره کې هم سوچ وکئ. مونږ ټولو لا روزانه یو مره وخت راکولی کیږي، یعنی څلیرش ګینټې. نو ملګرو کیدای شي چې مونږ سره ډېرې زیاتې پیسې نی، خو داسې نورم ډېر څه دي چې د هغې په وجه باندې مونږ مالداره یو.
نو زما ملګرو راځئ چې اوس د دې په هکله یو څو خبرې وکړو چې څنګه به خپل مال حال په هوښیارتیا سره استعمالو. یقینا چې دا خبرې به ستاسو ډېرې خوښې شي.
ملګرو تاسو د خپل ځان او د خپل قابلیت په باره کې لږ سوچ وکئ. آیا ځینې وخت تاسو دا سوچ کوئ چې تاسو سره نورو لور کولو د پاره هیڅ نشته، او خاص طور باندې خدای پاک لور کولو د پاره هیڅ نشته؟
زما ملګرو مونږ غواړو چې تاسو ته یو کیسه وکړو، او دا کیسه به مونږ تاسو ته د انجیل شریف نه کوو. یو سړی په سفر تلو او درې نوکران یې روبلل او خپل مالی ورته وسپارلو. یو لی د سرو زرو پنځه تیلۍ ورکې، دویم ته دوا او دریم ته یوا، هر یو ته د خپل قابلیت په مطابق. بیا هغه د ملک نه روان شو.
ملګرو تاسو به په داسې حالاتو کې سکول که چېرې تاسو له دومره پیسې درکړې شوې وې نو تاسو به سمې سوسول. نو زما ملګرو راځئ چې دې کې صحیح طرف ته لاړ شو. چاته چې پنځه تیلۍ ورکړې شوې وې هغه سمدستي لاړو او سوداګري یې پې شروع کړه، او پنځه تیلۍ پکې نورې وګټلې. خو کم سړی ته چې دوه تیلۍ ورکړې شوې وې هغه دوه نورې وګټلې، او کم سړی ته چې یوه تیلۍ ورکړې شوې وه هغه لاړو په ځمکه کې ډوغل وکنستو او د مالک هغه پیسې پکې خښې کړې، او دا سوچ یې کولو چې د مالک پیسو ته به هیڅ قسمه نقصان نه رسي، او چې کله هغه راشي او خپلې پیسې پوره وویني نو ډېر به خوشحاله شي.
د زما ملګرو ډېره موده پس د هغې مالک واپس راغی او د هغې نه حساب وغوښتو. کم سړی ته چې د سرو زرو پنځه تیلۍ ورکړې وې هغه راغی او پنځه نورې ورسره کېښودې، او ورته وویل چې ګوره مالکا، تا ماته پنځه تیلۍ راکړې وې، ما ورسره پنځه نورې زیاتې کی. مالک ورته وویل شاباش، زما ادباری او ایماندارا نوکرا، تا په لږ څه کې ځان ادباری ثابت کو، اوس په زتا د ډېر څه اختیار من کم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه.
نو ملګرو بیا د دوو تیلو هغه سړی راغی او وی ویل مالکا، تا ماته دوه تیلۍ سپارلې وې او وګوره ما ورسره دوه نورې زیاتې کی. مالک ورته وویل ډیر ښه شاباس، زما ادباری او ایماندار نوکرا، تا په لږ څه کې ځان ادباری ثابت کو، اوس په زتا د ډیر څه اختیار من کم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه.
خو ملګرو که چېرې تاسو د هغه دریم نوکر په ځای وئ نو تاسو به څه محسوسول؟ آیا تاسو به خپل ځان مجرم محسوسولو؟ خپل ځان به هم شرمنده محسوسولو؟ یا په زړه کې به هم د هغه دوو نوکرانو د پاره حسد پیدا کېدو؟ بیا هغه دریم نوکر راغی چاته چې یوه تیلۍ ورکړې شوې وه، او وی ویل مالکا، ما ته پته وه چې ته یو سخت سړی، ته هلته ریبې چرته چې د کروندې نې کړي، ته هلته راټولې چرته چې د خوار کړي نه وي، نو زه یارېدم، زه کلاړم او ستا سره زر مې په ځمکه کې خښ کړل، څه چې ستا وو هغه دادی.
نو ملګرو مالک هغه سړي ته وویل یه سستا نوکرا، تا ته معلومه وه چې زه هلته ریبم چرته چې کرونده نه کوم، او هلته راټولوم چرته چې خورول نه کوم څه. نو بیا تا ته په کار وو چې زما پیسې د صرافانو ته ورکړې وې، نو په واپسۍ به ما هغه مال د منافع سره حاصل کړی و. هغه وویل چې د دنه د زرو هغه تیلۍ واخلی او د لسو تیلو واله ته ورکی، او هغه ته وویل چې د دې نورو ملګرو نه زده کا هغه څومره په هوښیارتیا سره پیسې استعمال کی.
نو زما ملګرو داسې الله پاکم دی، هغه مالک دی او موږ نوکران یو. هغه په سخاوت سره موږ هر یو کس له توفیرا کړی دی، هر یو سړی او خزیلا هغه د هغې د قابلیت په مطابق توفې ورکړي دي. نو موږ هر یو کس له په خپل ژوند کې دا توفې معلومول پکار دي او په خیارتیا سره د دې استعمالول پکار دي. موږ له دا سوچ کول نه دي پکار چې ګینې موږ به پخپله خوشو، بلکې پکار دي چې موږ د الله پاک راکړې شوې توفې وپېژنو او په زړورتیا سره دا صحیح طریقې سره استعمال کړو.
زما وروڼو او خویندو، خدای پاک ته پته ده چې موږ څه کولی شو. هغه زموږ د صلاحیت نه زیات بوج په موږ باندې نه اچوي. هغه ویلي دي د چا سره چې څه وي هغه ته به نورم ورکړی شي تر دې چې څه تیلا سیوا هم شي. خو څوک چې وفادار نی نو څه چې ورسره وي هغه لږ څه به هم بیلي.
نو زما ملګرو، که چېرې تاسو ښه اورېدونکي یئ نو بیا تاسو ته چې چا خبرې اورېدل پکار وي نو هغه په غور سره واورئ. که چېرې تاسو ښه لیکونکي یئ نو د خپل قلم سره د الله پاک لوی بیان کوي. که چېرې تاسو د نورو خیال ساتلی شئ نو بیا دا کار په خوشحالۍ سره د خدای پاک د پاره وکئ. که چېرې تاسو استادان یا مشران یئ نو بیا دا خوبۍ د خدای پاک د لویۍ او جلال د پاره استعمال کئ.
زما ملګرو، خدای پاک چې تاسو له کومې خوبۍ درکړې دي نو د هغې د پاره د هغه شکر وکئ او دا په ښه طریقې سره استعمال کئ. نو بیا به خدای پاک دې لیدو سره خوشحاله شي چې هغه تاسو له دا خوبۍ او قابلیت درکړې دی.
نو زما ملګرو، دا به ښه وي چې اوس موږ خدای پاک نه د مرستې دپاره دعا غواړو او تاسو موږ سره په شریکه دا دعوه وکئ.
خوږه خدایه، ځینې وخت موږ کوشش کوو چې اسانه لار خوښه کړو، خو موږ ته پته ده چې تا هر یو کس له مختلف برکتونه او نعمتونه راکړي دي. خدایه پاکه، موږ تا سوال کوو چې ته زموږ مرسته او مدد وکړه چې ستا راکړې شوې نعمتونه او توفې وپېژنو او دا ستا د لویۍ او جلال دپاره استعمال کړو او په خپلو هر قسمه حالاتو کې صرف په تا باندې نظر وساتو. خوږه خدایه، د خپلو ټولو خوبو دپاره ستا شکر کوم. د مالک عیسی مسیح د نوم په وسیله باندې دا دعا کوم، آمین
آمین. زما ملګرو، کله چې څوک موږ له قیمتي توفې راکړي او موږ هغه نه استعمالو نو دا ډیره د خفګان خبره ای.
هو، ما ستا خبره صحیح ده او الله تعالی هم داسې محسوسوي. هغه موږ سره مینه کوي او هغه موږ له په ژوند کې ډیر زیات ښه څیزونه راکړي دي، لکه زموږ بچي، خاوندان، وخت، خوبۍ او داسې نور ډیر برکتونه او توفې.
زما ملګرو، لږ وخت لپاره سوچ وکړئ چې الله تعالی تاسو له کومه خاص توفه درکړې ده. آیا تاسو دا استعمالوي او خوند ترې اخلئ یا تاسو دا چرته سنباله اخی ده؟
زما ملګرو، زه تاسو نه یو بل سوال کوم، ستاسو د مالک عیسی مسیح په باره کې څه خیال دی؟ آیا تاسو هغه د خپل خلاصونکي په تور باندې قبول کړی دی؟ که چېرې تاسو داسې نوی کړی نو زه غواړم چې تاسو ردې په باره کې لږ سوچ وکئ. مالک عیسی مسیح ستاسو دپاره د الله تعالی د طرف نه یو قیمتي او خاص تحفه ده او دا رښتیا خبره ده. خو تاسو ته ولې د مالک عیسی مسیح ضرورت دی؟ ملګرو، یاد ساتئ، موږ کامل نه یو او زموږ مقدس خدای پاک کاملیت غواړي. خو تاسو ته پته ده چې موږ کامل نشو جوړېدی.
نو په دې وجه خدای پاک عیسی مسیح را واستولو او هغه یو کامل ذات و، د ګناه نه بالکل پاک. نه صرف هغه زموږ د ګناهونو فدیه ورکولی شوه او هغه داسې وکړل. هغه په سولۍ باندې په یو دردناک مرګ مړ شو او زموږ سزا یې په خپل ځان واغسته.
خو ملګرو، کیسه دلته نه ختمیږي. خدای پاک مالک عیسی مسیح په خپل طاقت سره د مړو نه بیا را ژوندی کړو. کله چې موږ مالک عیسی مسیح د خپل خلاصونکي په تور باندې قبلو نو موږ خپل ټول قصورونه او مرګ هغه له ورکو او هغه نه د تل عمرې ژوندون حاصلو. او چې کله موږ داسې وکړو نو بیا موږ دا یقین کولی شو چې موږ د خدای پاک د کورنۍ حصه یو او موږ به د مرګ نه پس په جنت کې د هغه سره یو.
نو ملګرو، دا څومره ښه سودا ده. د دې هیڅ قیمت نشته. د دې قیمت صرف دا دی چې په هغه هر څه باندې ایمان او یقین وساتو کوم چې مالک عیسی مسیح زموږ د پاره کړی دی. ملګرو، تاسو صرف د الله پاک نه د دې د پاره دعا غواړئ. که ستاسو خوښۍ نو راځئ چې اوس موږ په شریکه باندې دا دعا وکړو. تاسو ما سره په زړه کې یا په اوچت آواز سره دا دعا وکړئ. خوږه خدایا، د هغه ټولو برکتونو او تحفو د پاره ستا شکر کوم چې تا مال راکړی دی. او خاص طور باندې د عیسی مسیح د توفې د پارستا شکر کوم. خو خدای ما ته پته ده چې زه کامله خزنیم. کله کله زمانه غلطی کیږي او ته یو پاخ دی او ته جسم کې هغه سوی وي. ما ته پته ده چې زه ستا په حضور کې ستا مخې ته نشم ودرېدی. نو زه اوس په عیسی مسیح باندې ایمان راوړم ځکه چې هغه زما د ګناهونو فدیه ورکړې ده. زه ستا شکر کوم چې ته ما سره مینه کې. آمین.
آمین. زما ملګرو، تاسو مونږ سره دا دعا وکړه. که چېرې تاسو دا دعا کړې وي نو خامخا مونږ ته ووایئ. دې اورېدو سره مونږ ته ډېره خوشحالي میلاویږي.
نو زما ملګرو، تاسو په دې پته باندې مونږ سره رابطه کولی شئ. زمونږ د ټیلیفون شمیره ده
00159 4 5 01 01 0 4 یعنی 00157947471074.
ملګرو، تاسو خو زمونږ د ټیلیفون نمبر ځان سره ولیکلو، خو زه غواړم چې تاسو زمونږ د ایمیل پته او د ویب سایټ پته ځان سره ولیکئ. زمونږ د ایمیل پته دا ده info@pashtoradio.org او زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtoradio.org. او دغه شان زمونږ یو بل ویب سایټ هم دی چې پاغې کې به تاسو ته د روحاني ترقۍ او ودې لپاره ډیر څه ملاويږي. نو زمونږ د ویب سایټ پته دا ده www.pashtozere.org. زما ملګرو، تاسو خو زمونږ پته ځان سره ولیکله، خامخا مونږ سره رابطه وکړئ. خو اوس زمونږ د پروګرام وخت سرته رسی. په راتلونکي هفته کې خامخا زمونږ پروګرام ووري. مونږ به په یو نوي موضوع باندې تاسو سره خبرې اترې کوو.
نو تر راتلونکي هفته پورې مونږ له اجازه راکړئ. زما ګرانو ملګرو، خاط آباد او خوشحاله اوسئ. د پاک دی تاسو له ډیر برکتونه درکې. د خپل ځان ډیر خیال ساتئ. د الله پامان.
د الله پامان.
تاسو به ډېرې خبرې اورېدلې وي او دا خبرې به زموږ د ټولو د ژوند لپاره د برکت باعث ګرځي. خو راځئ چې ښکلی شان گیت وورو.
سلی دی دا انصاف دی دکلا صداقت استا شریعت دی باوری دکلا صداقت استا شریعت دی باوری صادقی لو یا خدا یا فیصلی دی دا انصاف دی فیصلی دی دا انصاف دی ستا کلام دی هیر کڑے ستا کلام دی هیر کڑے زما دخمنانو ستا کلام دی هیر کڑے ستا کلام دی هیر کڑے دکلا صداقت استا شریعت دی باوری دکلا صداقت استا شریعت دی باوری صادقی لو یا خدا یا فیصلی دی دا انصاف دی فیصلی دی دا انصاف دی.
ستا کلام ډیر پاک دی ګران په مونږ باندې ګران دی رب ستا کلام ډیر پاک دی ګران په مونږ باندې ګران دی صداقت ابدی دی او دا ستا قانون ریښتونه دا ستا قانون ریښتونه صداقت ابدی دی او دا ستا قانون ریښتونه دا ستا قانون ریښتونه دکلا صداقت استا شریعت دی باوري دکلا صداقت استا شریعت دی باوري صادقی لویا خدایا فیصلی دی دا انصاف دی فیصلی دی دا انصاف دی صداقت استا شریعت دی باوری دکلا صداقت استا شریعت دی باوری صادقی لویا خدایا فیصلی دی دا انصاف دی فیصلی دی دا انصاف دی صداقت استا شریعت دی باوری دکلا صداقت استا شریعت